السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې خبرونه کې باید قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو. 19 پروګرام تړون هم د خبرونې برخه ده. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار اسرار علم مومند درته وړاندې کوي.
سړی مشروم به د مهم خبرونو لنډیز. یو امریکایي چارواکی وایي چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور احتمالا د امریکا د بی پیلټ الوتکې په برید کې وژل شوی. د پاکستان پوځ د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه انګور اډه کې یو شمېر تاسیسات پرون افغان ځواکونو ته وسپارل او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایشیایي هیوادونو سفر پیل کړی. او زه خبرونو تفصیل. یو امریکایي چارواکی وایي چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور احتمالا د امریکا د بی پیلټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک وایي دوی د پاکستان او افغانستان پولیسو سره نږدې په یو لرې پرته سیمه کې پرون وختي د طالبانو د مشر د نهه کولو لپاره بریدونه ترسره کړي او نتیجې یې څاري. امریکایي چارواکي چې د عملیاتو په اړه د تفصیلاتو ورکولو اجازه نه لري وایي کېدای شي ملا منصور او یو بل تن چې په ګاډي کې روان و وجل شوی وی. چارواکو ویلي دي چې دا ډرون برید وو چې د امریکا ځانګړو ځواکونو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما له اجازت وروسته د بلوچستان په لویدیز احمدوال خارګوټي کې ترسره کړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان میناپال نن مشال دوته ویل چې دوی په ملا منصور برید تاییدوي.
مور پر ملا اختر منصور باندې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید تاییدوو. د فیصل حکومت د دوه معلوماتو ارزونه کوي. په څېړنو او تحقیقاتو باندې اخته دی چې آیا په دغه برید کې ملا منصور وژل شوی دی او کیا. پر یو شی روښانه دی چې د افغانستان د خلکو دښمنان په هیڅ ځای او هیڅ سیمه کې پټ او مسون نشي پاتې کیدلی.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د افغانستان د وزیرانو شورا په غونډه کې ویلي دي که ملا منصور وژل شوی وي دا به د طالبانو په رهبرۍ کې یو لوی بدلون وي. بلخو افغان اسلامیک اجانس لیکي افغان طالبانو د ملا اختر منصور د وژنې رپورټونه رد کړي او وایي محفوظ دی. د پاکستان پوځ د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه انګور اډه کې یو شمېر تاسیسات پرون افغان ځواکونو ته وسپارل. د پاکستان د پوځ ویان لپټنټ جنرال اسیم باجوا پرون په خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې د دې ګام مقصد دوړخي زړی کې نور پیاوړي کول او پر پوله همکارۍ ته وده ورکول دي. اسیم باجوا زیاته کړه چې له دې سره به په پوله امنیت او ثبات کې ډېره مرسته ترلاسه شي. بلخوا د پکتیکا والی امین الله شارق پرون مشال دوته ویل
انګور اډې ته هغه حیات کې د وزارت دفاع وزارت داخلي سرحدي قواونه راغلی وو. په رسمي ډول باندې هغه تاسیسات د افغانستان سرحدي قواو ته تسلیم شول.
یادې به چې تیر اونۍ په تورخم پوله د خاردار تار لګولو تعمیراتي کار په لانجه د تورخمو دروازه وتړل شو چې بیا څلور ورځې پس د پاکستانی پوځ د مشر جنرال شریف په اسلام آباد کې د افغان سفیر ترمنځ د ملاقات وروسته د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاص شو. د یو بل خبر لمخې په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د جون میاشتې له پیله به هیڅ افغان پرته له ویزې د تورخم له لارې د تیرېدو اجازه ونه لري. د دغه سفارت مطبوعاتي مسؤول اختر منیر پرون مشال دې وویل چې دا اقدام یې د کرخې دواړو غاړو ته د ورانکارو ډلو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف په ګوند مشر عمران خان نن په سوات کې ولسی غونډې ته وینا کوي. په خامې سملې کې د تحریک انصاف په غړي سلیم رحمان نن مشال دوته د جلسې په اړه ویل د خیبر پختونخوا حکومتي ګوند د تحریک انصاف په داسې حال کې د سواد لپاره د ترقیاتي کارونو د اعلانولو خبره کړې چې د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په سواد لپاره یو شمېر ترقیاتي منصوبې اعلان کړي. مشال رادیو ته وګستی. افغان ولسمشر په قطر کې دی. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویا د دوا خان مینپال مشال دوترنن ویل چې د سفر هدف دا دی چې ولسمشر د سبا د ټولو لپاره شپاړسم کانفرنس کې برخه واخلي او هلته وینا وکړي. مینپال زیاته کړه چې ولسمشر بانن په دې غونډه کې د هغو ګواښونو په اړه خبرې وکړي چې داعش، القاعده او طالبانو افغانستان او پاکستان ته پیدا کړي دي. برطانیہ غواړي چې له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې مرستې وکړي. برطانیہ مخکې ژمنه کړې وه چې تر 2000 کال پورې به له افغان ځواکونو سره هر کال څه باندې 100 میلیونه ډالرو مرستې کوي. اوس د دې هیواد د بنو چارو وزارت فلپ هامون ویلي دي چې دا مرسته به تر 2000 کال پورې جاري وساتي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایشیایي هیوادونو سفر پیل کړی. د دې سفر هدف د سیمې له هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکاریو زیاتول دي. ولسمشر اوباما غواړي چې درې ورځې په ویتنام کې پاتې شي. له مهالویش سره سم به د امریکا ولسمشر په دې هیواد کې له جګپوړو چارواکو سره وګوري او د امریکا او ویتنام د اړیکو په اړه به وینا وکړي. د امریکا ولسمشر به له ویتنام وروسته جاپان ته ولاړ شي او هلته به د اوو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې برخه واخلي. او اخیری خبر دا ده چې د ایران د بانو چارو وزیر په امریکا غږ وکړ چې پنګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. محمد جوازری په تیر ورځ په تهران کې خبری غونډې ته ویل امریکا باید په ایران کې د پنګونې د زیاتېدو لپاره نور جدي او کلک ګامونه واخلي. تر دې مهال د مشال خبرونه
خبرینم د اسرار العالم مومن اوریدل د مشال ریډیو خبرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور امریکا وایي کې دی شي چې په پاک افغان پوله په ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی وي. یو کارپو وایي د شمالی وزیرستان د درپخیل داوړ قبایل وای حکومت په ډانډه درپخیلو کې د دوی د کورونو ورانولو په فیصله بیا غور وکړي.
جو حکومت آرڈر وکړو په لوړ مې واسره کورونا ټپکه په خله مې وال تر په خل سړای د نر دایش کردا نه دایش ګرځي کو ټول تعلیم یافته دي او دولت مند دي.
د خیبر جنسې د تیرا میدان سکان وای چې نامنی او د دوی ژوندم ډیر غیسمن کړي
په داس کې نیو تخت دلی وې درې چې په دوبو اب مو بنو ی غورنا بین بون داز مزایل بیرغلی ورنا بین غلی بوغ بین وشتو دا دا د ګونان دلته پوتې شولو او کورونا ویرون شولو او چې سم بدل د کټلو غارنه په زوی بونې پوتې شوی.
او د نور ریپورټونو تر څنګ نیوز پروګرام تړون هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو ته اوس ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د امریکا د دفاع وزارت د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور په ډرون برید کې د احتمالي وژل کېدو خبر ورکړی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک ویلی دی چې دا ډرون برید په پاک افغان پوله تیر ورځ شوی دی او امریکا د دې برید نتیجې ساري. نور تفصیل د احمد شیبر په دې ریپورت کې.
یو امریکایي چارواکی وایي چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور احتمالا د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت رویټرز اژانس ته څرګنده کړه چې د افغان طالبانو پر ضد مهم عملیات ترسره شول. په واشنگتن کې چارواکی وایي چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په امر بی پیلوټ الوتکې وروسته تر دې بمباري وکړه چې استخباراتو د ملا اختر محمد منصور د ځای په اړه د پاکستان په خاوره کې خبر ترلاسه کړ. د امریکا د دفاع وزارت د رسنیو د برخې مشر پیټر کوک وایي امریکا اوس د دې برید څېړنه کوي. یو امریکایي چارواکي په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې ملا اختر محمد منصور هغه وخت په نقشه سو چې له یو بل وسلوال سره په موټر کې د پاکستان په احمدوال ښارګوټي کې سفر کاوه. ملا اختر محمد منصور د 2015 کال په جولای میاشت کې څو ورځې وروسته تر دې د طالبانو مشر وټاکل شو چې د افغانستان حکومت دا تایید کړه چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د پاکستان په کراچي ښار کې 2 کاله مخکې مړ شوی دی. د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شول او د دوی یو شمیر قمندانانو د مولا منصور له مشي سره مخالفت وکړ. د امریکا دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې مولا اختر محمد منصور د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د لارې خنډ او په کابل او نور افغانستان کې د امریکا، افغانانو او متحد ځواکونو لپاره یو عملی ګواښ یاد کړی دی.
مشال ریډیو تاسو سره د افغان لسمشر اشرف غنی یو ویان د واخان مینپال وای چې دوی په مولا اختر محمد منصور برید تاییدوي. لنوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړي او په سر کې ترې د مولا اختر منصور په احتمالي توګه د بشنې پاړه پختلې دي. انا غوای
مور پر مولا اختر منصور باندې د امریکا د پیلوټ الوتکې برید تاییدوي. دا فیصله حکومت د دوه معلوماتو ارزونه کوي او په چړونو تاسو باندې اخته دی چې آیا په دغه برید کې ملا منصور وژل شوی دی او کیا. پر یو شی روښانه دی چې د افغانستان د خرګو دشمنان په هیڅ ځای او هیڅ سیمه کې پټ او مسون نشي پاتې کېدلی.
نو تاسو سره اوس چې کوم معلومات دي دغې په مطابق باندې دا پیښه کوم ځای کې شو کله شو او تاسو امریکایي چارواکو په دې اړه څه معلومات در سره شریک کړي دي؟
تر اوسه پورې چې موږ ته کوم معلومات رسیدلي او پر هغه باندې کار کوو هغه دا دی چې د ډیورینډ فرضي کرښې ته نږدې ده پاکستان په خاوره کې دا برید شوی دی. ولې د دغه برید معلوماتو مخکې تر مخکې لا د افغانستان له حکومت سره شریک شوی.
نو د ده مرګ یا په ده باندې دا حمله دا به د سولې د خبرو باندې څه اغېز ولري؟
دا باید د افغانستان هغو دښمنانو ته چې د ملا اختر منصور تر قیادت او مشرۍ لاندې د افغانستان د خلکو په وژنه باندې لاس پورې کوي دوی باید په دې باندې پوه شي. په هیڅ سیمه کې هم پټ او مسون نشي پاتې کېدلی. نو د دوی لپاره یوازنۍ لار او ښه چانس دا دی چې د افغانستان د خلکو له وژنې څخه لاس واخلي او راشي په افغانستان کې آرام ژوند او د افغانستان په آبادۍ او پرمختګ کې ونډه واخلي. د ولسمشر سفر مخکې تر مخکې پلان شوی و. د افغانستان لپاره مهمه ده چې د قطر دوامدار ملګرتیا او مرسته له افغانستان سره په اقتصادي او سیاسي برخه کې ولري. په دې کې شک نشته چې قطر د افغانستان په سوله کې مهم او ټاکونکی رول لري. ولې دا پیښه له هغې پیښې سره په هیڅ ډول باندې تړاو نه لري.
تاسو د افغان لسمشر اشرف غنی یو بیان د واخان میله پال مرکار دله چې زم همکار بشیر ګواخور سره کړی و. دی وای چې دوی په مولا اختر محمد منصور برید تاییدوي. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د دې نوړاندې لکه څنګه چې تاسو اوریدلې دي چې امریکا د دفاع وزارت ویلي دي کېدای شي چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور په ډرون برید کې وژل شوی وي. زم همکار ګل ایاز په دې موضوع د سیمه ایزو چارو په ایاس وزیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دې پیښې وروستو درام مخې ته کېدونکو حالاتو په اړه پوښتلې دي. نو نوموړی وایي
نو ما ته د فشکارې لکه دا یو قسم لارا سمولې وا چې د څه سره من سره ولي چې په هغه باندې ټول طالبان موافق دي او هغه د سولې لار کوي چې هغه ور سره ټول طالبان وي او که جنګ کوي چې بیا هم وي. نو ملا منصور صاحب خلاف دا خلقو ریزرویشن دا طالبانو پر عبائل کتسوو نو چخو بزر غلی کریو تا غلی شل خبارال دمرا پا اخلاص بانده دم خلقو نو مانالای سمرا چه دا طالبانو پا خوالی دا بوی مانالای اوی اتنگا دا طالبانو مومن فاید.
ایاز وزیر صاحب همدا کا خبره چې د سولې کوم پروسه چې روانه ده او پاکستان دا وایي چې موږ په افغان طالبانو دومره اثر نه لرو چې د خبرو تر میسته راکښ کړو. نو آیا که چېرې د دې خبرې تصدیق کیږي چې مولا اختر محمد منصور په ډرون برید کې وژل شوی دی، نو آیا ستاسو په نظر باندې بیا به دا د امن خبرې تر چې دي دا به پر مخ لاړ شي او کنه؟
سراج الدین بربانی نو ډېر ریزرویشن هم دي غواړم خو ګورو به چې زما اندازه دا ده چې شاید مو د منصور د خبرو اترو کولو ملګرتیا داسې ډېره نه کوله او امریکا په فشار باندې ده ځکه چې په امریکا کې په دې کال کې څو میاشتې بعد په جنوري کې به نوي کال کې به نوی صدر وي اوباما به خلاص شي نو هغوی هم په فشار باندې دي چې د اوباما په تګ نه مخکې مخکې د افغانستان د مسله په یو طرف شي یا سوله وشي یا د جنګ په لار هر څه چېدي خو ته یوه طرف ته شي
په مجموعی توګه تاسو د ټول مجموعی صورتحال ته په کوم نظر ګورئ؟
زما ګومان دا دی، یقین مې دا دی چې شاید د دې نه بعد د افغان حکومت سره د خبرو اترو کولو ته اهمیت ځکه هم ملاو شي چې په افغانستان کې ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي مشر آلریډي اګریمنټ وکړو حکومت سره سوله وکړه او پاکستان او چین او امریکا او افغانستان د څلور چلوریزا ډله چې ده دا هم همېځانې کوي چې د سولې لار راوباسي. نو د امریکې او د پاکستان او د افغانستان او د چین د ټولو په دې اتفاق دی چې په افغانستان کښې د امن را شي. نو زما یقین دی چې د رښتیا اخلاص خوالي به هم کوي. نو ما ته خو داسې ښکاري چې راتلونکې ورځو کښې به شاید پازیټیو لار منځ ته راووځي.
د سیمه ایزو چارو په ایاز وزیر مرکه مو واورېده. دوی هیله لري چې په افغانستان کې به امن پروسه پر مخ ولاړه شي، خو په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفارتکار رستم شاه مومن چلا نظر لري. زم همکار ګل ایاز رستم شاه مومن سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې ملا اختر منصور وژنه به په افغانستان کې د روغې جوړې په بهیر څه اثر پرې باسي. انو نوموړی وایي
دغه پروسه به عمر ختمه شي او دا جنگ بخور شي. او مهمه خبره دا ده چې د رښتیا په چوي نو آیا طالبانو تحریک با یو ځای پاتې شي، دوی به یو بل امیر منتخب کړي چې په هغې باندې به ټول بیاد شي، او که نه دوی به بیا تقسیم شي. که دا دویمه خبره وشوه نو بیا خو زه فکر کوم چې د دولت دغه چې کوم دی به زیات شي مضبوط والی، او که نه دوی چېرته یو امیر منتخب کړو په هغه باندې بیت شو او دوی یو ځای پاتې شو نو بیا به جنګ ډېر زیات خور شي او بیا به د خبرو اترو امکانات هم ختم شي.
رسم شاه محمد صاحب، یو آخري پوښتنه، آیا تاسو څه ګڼئ چې دې ډرون برج چې په پاکستان کې ترسره شوی دی دی به د پاکستان او د امریکا پر اړیکو څه اغېز ولري او که نه؟
نه لري، ځکه چې معلومیږي داسې چې د پاکستان دولت ورسره په سلا کې شریک وو او د دې نه پس به د طالبانو او د پاکستان منځ کې فاصلې هم ډېرې زیاتې شي او د پاکستان کې څه نه څه اعتبار و هغه هم بالکل ختم شي.
تاسو د کارپو رستم شاه مومن مرکه اورېدله چې زموږ همکار ګل ایاز سره کړې وه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان فوج د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه انګور ډکی او شمیر تاسیسات افغان ځواکونو ته وسپارل. د پاکستان د فوج ویان آسم باجوا پرون په ټویټر پاڼه ویلي دي چې د دې ګام مقصد دوه اړخیز اړیکې نورې پیاوړې کول دي او په پوله همکارۍ ته نوره وده ورکول دي. آسم باجوا زیاته کړه چې له دې سره به په پوله امنیت او ثبات کې ډېره مرسته ترلاسه شي. دا لا غوسته ده چې تېره اونۍ په پاکستان کې د افغانستان سفیر د فوج مشر جنرل راحیل شریف سره ملاقات کړی چې د تورخم پوله د تګ راتګ لپاره بیرته پرانیسي. نور تفصیل د احمد شیبر په دې رپورټ کې.
د پکتیکا والی په دې باور دی چې سیاسي فشار او ډیپلوماسي پاکستان دې ته اړ کړ چې د انګور اډې په سیمه کې جوړ کړي پوځي تاسیسات افغانستان ته وسپاري. د پکتیکا والی امین الله شارق ازادي راډیو ته وویل
د نړیوال هغه سره فشارونه هم چې په دوی باندې دي او د افغانستان د دولت هم په خاص ډول باندې فشارونه دي. په دې وروستیو کې تاسیس د امریکې متحده ایالاتو هغه کومکونه او د نورو نړیوالو فشارونه د چین هیواد او د نورو هیوادونو چې د افغانستان سره هم نوا او هم یو په اواز باندې د افغانستان ته د سولې او د ثبات راتګ په خاطر باندې ګورو چې پاکستان آهسته آهسته دې ته مجبورېږي چې باید د دوی حقیقت ته غاړه کېږدي او دغه یې هم زه یو نیک ګام بولم. کوم د خروابته د تحکیم لپاره
د پکتیکا والی زیاته کړه چې لوی وکال رئیس چې دی والی شوی دی د هڅه کوله او په دې ورستیو کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زاخیل وال ډیپلوماټیکو هڅو دا نتیجه ورکړه چې پاکستان د انګور اډې تاسیسات افغانستان ته وسپاري سبان دی اونۍ مخکې د پاکستان پوز د څلور روزو په مخه د تورخم دروازه د افغانانو پر مخ وټړله چې بیا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال د پاکستان د پوز له مشر راحیل شریف سره خبري وکړه او ازادي رادیو ته وویل چې د تورخم ترڅنګ د انګور اډې پاړې حمله پاکستانی لوري سره خبري کړې دي خو د پاکستان د پوز ویاند عاصم باجوا په ټویټر کې لیکلي دي چې د انګور اډې د تاسیساتو لسپارلو سره دوی د هیله لري چې له افغانستان سره به ټوله سرحدي سنځ پراتلونکي کې هواري شي د سیاسي چارو کتونکو خوشحال خلیل په دې باور دي چې د انګور اډې د تاسیساتو لسپارلو څخه د اسلام آباد د هدف دی چې له کابل سره
پاکستان شاید د دې طریقو ووري چې بیرته افغانستان ته یو مضبوط پیغام ورکړي تر څو بهتر روابط عادي حالت ته وګرځي یوازې انګور اډه نه هلته فکر کوم په مومند ولسوالۍ ننګرهار کې هم هلته کومه پوسټه ورته تسلیم شوې ده
د انګور اډې د تاسیساتو پر جوړېدو نشته درې کاله مخکې پاکستانی پوځیانو شروع وکړه هغه وخت د افغانستان حکومت له ډیپلوماټیکو لارو هڅه وکړه چې دا ستونزه هواره شي خو اسلام آباد پر دې ټینګار کاوه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ باید ټول سرحد په نقشې شي
د پاکستان فوج ادا کوي چې د شمالي وزیرستان رسته برخه شوالیه له وسلوالو پاکه کړی ده فوج وایي چې شوال کې د عملیاتو پر مهال لګتل لګي یو سلو شل وسلوال وشلی او ګڼ شمیر نور یې زخمیان کړی دي وسلوالو لا په دې اړه سندي ویلي نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې افغان پولیسو د پاکستانی طالبانو تر ټولو پیاوړی مرکز شوال له ترهګرو پاک کړی دی شوال د شمالي وزیرستان لري پرته کړنی سیمه ده چې شمالي او جنوبي وزیرستان پر پوله پرته ده او د پاکستانی طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کېده د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پوځي عملیاتو قمندان بریګیډیر شبیر نارنجو د شنبه پر ورځ خبريالانو ته ویل چې روان کال په فبروري میاشت کې په دغه سیمه کې د ضربې از پوځي عملیاتو وروستۍ مرحله پیل کړې وه چې په نتیجه کې دا سیمه په بشپړه توګه له ترهګرو پاکه شوې ده نوموړی وایي چې په شوال کې د پوځي عملیاتو پر مهال یو سل شل ترهګر وژلي اتیا ټپیان کړي او په خبره یې چې له وسلوالو سره په مخامخ نښته کې د پوځ د یو کیپټن په ګډون لږ تر لږه شپږ سرتیري مړه او شپږ ویشت نور پکې ټپیان شوي هم دي نموڑی شوال د کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو پیوړی مرکز وبالو ویل
یہ شوال ٹیررسٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ جگہ تھی کیونکہ یہ
شوال د طرح کرن پر ډیر مهم ځای او ځکه چې دا غوی ورستۍ پناه ځای او غوی موږ سره دلته سخت جګړه کوله دلته دا غوی جګپړي مشران او تربیه شوی ډلې موجود وي چې موږ سره جګړه وکړي
ہمارے ساتھ یہاں پہ لڑائی ہوئی
پوځي مقامات هم دراس هغه وسلې او مهمات هم خبريالان ته خدل چې په شوال کې د عملیاتو پر مهال له وسلوالو نیولې وو شوال د شمالي وزیرستان لري پرته غریزه او ځنګلزار سیمه ده چې له افغانستان سره نښتې پوله لري او ویل کېدل چې وسلوالو پکې پیاوړي مرکزونه جوړ کړي وو امنیتي ځواکونو د 2016 میلادي کال په جون کې تر هغه وروسته په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې له پاکستاني طالبانو سره خبرې ناکامې شوې او طالبانو د کراچۍ په ګډون په بیلابیلو سیمو کې خونړۍ تر هغه غریز بریدونه وکړل امنیتی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال نږدې درې نیم زره کورنۍ او بهرنۍ وسلوال وژلي د هغوی لسګونه مرکزونه او پټنځایونه ویجاړ کړي او کمانډ او کنټرول سیستم یې ورته له منځه وړی دی
دا مشال ریډیو ده
د شمالي وزیرستان در پخیل دا وړ قبایلو له پولیټیکل انتظامی غوښتنه کړې ده چې په ډانډې در پخیلو کې د دوی د کورونو ورانولو په فیصله نظر ثانی دی وکړل شي دوی دریس لري چې د یو مجرم لپاره ټول کام ته زیان رسول غیر انساني سلوک دی نور تفصیل د غلام غوث په دې ریپورت کې اورو
د شمالي وزیرستان د درپخیل د وړو مشرانو له چارواکو وغوښتنه کړې ده چې امنیتي ادارې دي د هغوی د شاوخوا 1200 کورونو د ورانولو څخه ډډه وکړي پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې وروسته ملک حبیب الله درپخیل مشال ریډیو ته وویل چې د یو مجرم په وجه ټول خار یا ټول کلی ته سزا ورکول لوی ظلم دی
د شتګر د چار په کیمه کو ناشوي قبایل د خبره مخالف دي خو په دې ګناه مې دا نن سي چې دا قبایل دي شاہ بازار 2 کلومیٹر بازار وو چاغا مسمار شو 9000 دی کینا پشه موجود وی پټولا پټاشه د امرستر بازار نو نو میش دا وی چې کپ میران شاہ بازار شي وی کپ کبایلی علاقہ شي وی کایو کور وی مجرم می میجه دفاع نکی خو په یو مجرم زې پره ټولا شریاب رنگاول دا قبایل سره جد ظلم ده.
او د ډانډي درپخیل یو سپینګری حاجی اشرف مشال ریډیو ته وویل چې د درپخیلو ټول قام تل د حکومت ملګرتیا کړی ده او په کار ده حکومت اوس د هوی کورونو ته د زیان رسولو نه ډډه وکړي.
د ایجنسی شمالي وزیرستان درپخیل چې درپخیل نوې د ایجنسی چلیږي نه چې درګردوي درګردانه پرده درپخیل یې نه پرېږدي. درپخیل په کوم امیر سره تجک وزبک وی چې حکومت اړ وکړو په لوړه مې واصله کورونا اټی پکې په خوله مې وواله. درپخیل سړی د نه دایشګرده نه دایشګردي کو ټول تعلیم یافته دي او دولتمند دي.
او د داول درپخیلو قبایلو یو بل مشر اشرف الله مشال ریډیو ته وویل
دند درپخیل یو کلی دی د نوی آبادی د ګلم خان پرور باندې کوم د سکیورټی فورسز پاتې کیږي او د دې په منځ کې یو 50 پته قدمه هادي فرق دی. او دوی دا وایي چې مونږ چې څومره خبرېږو چې دوی دند درپخیل کورونا ورنوي خو مونږ وایو چې بې ګناه خلکو کورونا د نه ورنوي ځکه چې زمونږ خلک آس هم بې روزګاره شول دوکانونه بازار اوران شو جیدتون اوران شول کورونا اوران شي داخله پچر تز او د دې خلکو نه بس جوړوي حکومت د دې خلکو لپاره سم متبادل څک کړل غواړي اغه سو پروګرام نشته.
مشال ریډیو ته د ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه د درپخیل داوړو د کلی د اورانولو په لړ کې سبانه بل ورځ د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ یو جرګه هم رابللی ده او په دغه جرګه کې به د ډانډي درپخیل مشران د خپلو کورونو د نه ورانولو په لړ کې د پوځي چارواکو سره خبرې اترې کوي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خبر ایجنسی د تیرا میدان سکان وای چې نامنی او د دوی ژوندم ډیر اغیزمن کړی او وسلوالو طالبانو د دوی کورونه وران کړي. دغه بې کوره کړل شوي سکان وای چې دوی په ډیر کم شمېر کې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. د تیرا سکان وای پخا یې ډیر په آرامه ژوند تیرولو خپل مذهبي رسمونه به هم ترسره کول خو اوس له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. نور تفصیل د فرحات شینواری په دې رپورټ کې.
په دې وروستو کې د اپریدی قوم ټولې بې کوره شوې قبیلې تیرا میدان ته ستنې شوې دي خو بې کوره شوي سیکان پکې په ډېره کمه شمېره کې بیرته راغلي دي. په تیرا میدان کې په خپل وران شوي دکان کې ناست یو سیک نارنجن سنگ چې پنساره دی او حکیمي د ویانې خرڅوي مشال ریډیو ته وایي
نشلو بارای کمر خیلین کناغه دو خلکو نه مخشولې څه تکلیف مونږ نه راکړی چې کله دا حالات خراب شول نو دون لړو پکاړو باندې موږ نه وردو پښتون کړیو دا وطن کې کړیو بیا به غو په داس کې نیو تخت دلی هو درې چې څه په دوب اب مو بنو یو غرونه بین باندې دازې مزایل به روغلې بر نه بین روغلې بوغ به وشتو دا دا د ګونان دلته پوتې شول او کورنا ویرون شول او چې څه بدل دا کټلی هغه نه په دې باندې پوتې شوی نو په دا بس مو دا غوړ چې په دې مسخه خپه صحیح طریقه سره مسخه دود وکي.
او یو بل سیک ارویل سنگ د کډوالې وخت یادوي او وای
او بیا بس دا سہولت رو باندې روغلو چې واز دا ګړبړ جوړ شو په دا کې شپېم کاره ورسولیو پرخوندیو براون چې چهو اندل تا پاتیشو چې کلا اوس بیا لګرنوې روغلا حکومت روغلو ولګا سباچای جوړ کړ بیا روغلو ولا چې د ملک نام نکې کی زکه چپ کې وخت تیر کړای راي او خو وختم کې تیر کړای راي او کوس په مزدوریم نه پی گزګه چې پیسې ارتن دل تر نه پاتیو او کوس پر آیات کې چې کوم د پیسې لاګيږي په پیسو به کوربور کاوه بالکل مخ کې وو وس خپل مذاب کو خپل طریقہ چلو مسذوب کې غرض نه کوي او نه کولای شي.
او منجیت سنگ په باغ میدان کې یو لوی دکان بیا آباد کړای او د خپل حالت پاړې وویل
بیا پر امانس کې نری موږ متاثرین شول وس بیا رغلی وا دې کونو نن سوي نورن جوړ کړل وو کورونا هم ختم دي ونه مندا دې کونو نا کول وس مندا دې کونو نا کو بس دا کپڑے خرڅو پلاستیک خرڅو نو بس سمات نو مخ کې بین کول خو مخ کې کورانه ډېرې وروغه تقریبا درې څلور سو خونه وس نری نشترای من څلور پنځه خونه مایلا پوتې شوی.
چارواکي وایي چې په 2013 کال کې د وسلوالو طالبانو او هلتا حکومت په ل وډلې انصار الاسلام ترمنځ خنړې نخته وشوي چې په نتیجه کې ټول خلکو د غسیمه پریخ وا خو صورتہ ټول خلک بیر تاسو نه شوی دي او د بیا بحاله او پرمختیاي رونو غختنه کوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو اوس په خبرو کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. د اسرار العالم مومن نه بلند خبرونه وورو.
امریکای چارواکي وایي چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور احتمالا د امریکا د بی پلیټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایاند پیټر کوک وایي دوی د پاکستان او افغانستان پولیسو سره نږدې په یو لری پرته سیمه کې پرون وختي د طالبانو د مشر د نخښه کولو لپاره بریدونه ترسره کړي او نتیجې څاري. امریکای چارواکي چې عملیاتو په اړه د تفصیلاتو ورکولو اجازه نه لري وایي کېدې شي مولا منصور او یو بل تن چې په ګاډي کې روان وو وژل شوی وي. د افغان ولس مشر مرستیال ویاند نن بیا مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په مولا منصور برید تاییدوي. بلخو افغان اسلامیک اجانس لیکي افغان طالبانو د مولا اختر منصور د وژنې رپورټونه رد کړي. د پاکستان پوز د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه انګور اډه کې یو شمېر تاسیسات پرون افغان ځواکونو ته وسپارل. د پاکستان د پوز ویاند لپټنن جنرال اسیم باجوا پرون په خپل یو ټویټر پیغام کې دغه خبره کړې. د یو بل خبر لمخې په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د جون میاشتې له پیله به هیڅ افغان پرته له ویزې د تورخم له لارې د تیرېدو اجازه ونه لري. دغه سفارت مطبوعاتي مسؤول اختر منیر پرون مشال ریډیو ویل چې دا اقدام یې د کرخدوان غوړتیا د ورانکارو ډلو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف کړی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن په سوات کې ولسی غونډې ته وینا کوي. په خامې اسمبلی کې تحریک انصاف غړي سلیم الرحمن نن مشال ریډیو ویل چې د ټاکل شوی عمران خان بعد غټو ترغتی منصوبو اعلان هم په سواد کې وکړي. افغان ولس مشر په قطر کې د ولس مشر اشرف غنی مرستال ویان د وخان مینپال مشال ډوتویل شری د سفر هدف دار چې ولس مشر د سبا د ټولو لپاره شپړسم کانفرنس کې برخه واخلي او هلته وینا وکړي. امریکا ولس مشر بارک اوباما د شهي وادونو سفر پیل کړی دی. سفر هدف د سیمې له هوادونو سره په اقتصادي امنیتي برخو کې د همکارۍ زیاتول دي. او د ایران د بلوچستان چارو وزیر په امریکا غږ وکړ چې پنګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي.
لن خبرینم د اسرار العالم مومن نواری د لوس په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې د پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلیکل دي.
جنگ و رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان په باضابطه توګه د جوهري سپلایرز ګروپ د رکنیت لپاره درخواست ورکړې ده. په ویانا کې د پاکستان سفیر د جوهري سپلایرز ګروپ د چیرمن په نوم لیکلي ایوی مراسلی کې ویلي دي چې پاکستان په یاد ګروپ کې د ګډون په حق له مهارت او بنیادی ډانچه لري. ورسپانه لیکي چې پاکستان او هند دواړو جوهري وسله د نه خورولو معاهده نه د لاسلیک کړي، خو هند دغه ګروپ رکنیت ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکړې ده. نو په دغه وجه پاکستان دا درخواست ورکړو او د پاکستان دا دریز دی چې دغه معاهده نه لاسلیک کوونکی ملک هند ته د جوهري سپلایرز ګروپ رکنیت ورکړي کېدی شي، نو پاکستان ته ولې نه. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په یاد ګروپ کې د شاملېدو لپاره دا درخواست ورکول دا خبره په ډاګه کوي چې پاکستان د جوهري وسلې د نه خورولو لپاره په مخلصانه توګه خپل کوششونه جاري ساتلي دي. ایکسپریس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې افغان طالبان لخوا تر وسه د امن مذاکراتو د بحالۍ کوششونو لړ کې څه مثبت جواب نه دی راکړی شوی او وی ویل چې څلور اړخیزه رابطه ګروپ به خپلو ګډو ذمواریانو تر لاندې دا کوششونه جاري ساتي چې په افغانستان کې امن او قلاري راشي. ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې امن د دې سیمې د ښه راتلونکي لپاره ډیر ضروري دی، نو پاکستان له پکار دي چې د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو لپاره خپل کردار په ښه شان ولوبوي چې دې سیمه کې امن راشي. ورسپانه لیکي چې افغانستان له هم پکار دي چې په پاکستان د تورونو لګولو نه ډډه وکړي، ځکه چې د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد د کمی له وجې د امن کوششونه متاثره کیږي. نو پاکستان او افغانستان له پکار دي چې خپل منځي تعلقاتو ته وده ورکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې یو پرمنا او باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی او مفاهمت نه په غیر په افغانستان کې امن راتلل ممکن نه دي. نو ډومبه خو دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد فضا خ جوړېدل ضروری دي، ځکه چې د اعتماد سازۍ له وجې به په خ ډول معاملات مخ په وړاندې بوتللې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائټرز خبر یې شانس لیکي چې هند له ایران سره د یو بندر د جوړولو موافقه لاسلیک کوي. هند وایي چې افغانستان او ایران سره اقتصادي راهداري جوړولو اراده لري. بلخوا د امریکا ګډو ځواکونو مشر ویلي دي چې نیټو هیوادونه له افغانستان سره د مرستو قوي ژمنې کړې دي. د دواړو لیکونو نورې برخې درته ګل ایاز وړاندې کوي.
رائټرز خبری جانس لیکي د هند حکومت با له ایران سره د چابهار بندر جوړولو په اړه یو قرارداد لاسلیک کوي. د چابهار بندر جوړولو په اړه د دوړو هیوادونو ترمنځ لډيري مودې رئیسی خبرې ترې روانې وي، خو پر ایران د بندیزونو له وجې د ځان ښکار وي. هند په دغه پروژه کې ډیره زیاته لیوالتیا لري، ځکه چې دغه هیواد نه غواړي چې چین یا نور هیوادونه ترې مخکې شي. خبری جانس لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودي با د ایران د سفر پر مهال په چابهار کې دوه ټرمینلې د جوړولو موافقه لاسلیک کوي. خبری جانس د هند د بارونو چارو وزارت یو چارواکی گوپال باغلی په حواله لیکي چې هند په لومړی پړاو کې په چابهار بندر کې د 200 میلیون ډالر نه زیاته سرمایه‌کاری کوي. گوپال وایي چې هند، افغانستان او ایران به د اقتصادي او ترانسپورت راهداري یو جدا تړون لاسلیک کوي چې چابهار بندر به یې مرکز وي. خبرې جانس د چارواکی گوپال په حواله زیاتوي چې درې اړخیزه تړون کې به په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره دا زمينه برابر شي چې د سمندر له لارې هند ته رسای ولري، او دا به هغه هیواد لپاره متبادل لارې هم پیدا کړي. خبرې جانس لیکي چې د پاکستان مخالفت له وجې هند نشي کولی چې افغانستان او منځنی ایشیا هیوادونو ته ځمکني رسای ولري. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت په خپل ویبپاڼه د ګډو ځواکونو د مشر جنرال جو ډانفورد د سرګندونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ډانفورد ویلي دي چې په افغانستان کې ناټو د خپل ماموریت په اړه قوي ژمنې کړې دي. نوموړي په اجازه کې د سفر پر مهال خبریالانو ته ویل چې په افغانستان کې د امریکا ملاتړ مشن مشر جنرال نیکولسن په برسلز کې د غونډې پر مهال د 2018 او 2018 کال په اړه معلومات ورکړ. نوموړي د ناټو غړو هیوادونو ته په افغانستان کې له ځواکونو سره د ملاتړ او د روانو هلو ځلو په اړه وروستی حال ورکړو. د امریکا ګډو ځواکونو مشر ویلي دي چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسله واله ډله تر ډیر فشار لاندې ده. د دفاع له مشرانو سره ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سرتیرو د کچې په اړه خبرو اترو ته دوام ورکړي. اوس په هغه هیواد کې 9800 ځواکونه موجود دي چې د کال تر پای به پاتې شي. دغه پلان غوښتنه کوي چې د 2018 کال په پای کې د سرتیرو شمیره 2500 ته راټیټ کړي.
د مشال ریډیو دا
دوچې ویلې په یوې مقاله کې د ځینو کارپوهانو په حواله لیکي چې د پاکستان او ترکی ترمنځ ډېرې خبرې یو شان دي، خو باید ترکی د اسلامي سختدریسۍ او له اسلامي یاغیانو سره د ملاتړ په برخه کې د اسلام آباد په څیر لارې خپلې نه کړي. مقاله د پاکستان د سینټ دفاع کمیټې غړي مشاهد حسین په حواله لیکي چې ترکی په شام کې هغه تیروتنه تکراروي کوم چې پاکستان په افغانستان کې کړې وه. د مقالې ځینې نورې برخې د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ډوچه ویلې په یو مقاله کې لیکي په ګاونډي او سیمو کې جګړې، اسلامي یاغیانو ته روزنه او د مخالفه رایو د غلي کولو هڅې هغه خبرې دي چې په ترکیه او پاکستان کې یو شان والی لري، خو کارپوهان وایي انکرا باید د اسلام آباد لاره خپل نه کړي. مقاله لیکي د شام جګړې په نتیجه کې په ترکیه کې د اسلامي سختدریزۍ راپورته کېدل او بیا د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د حکومت پر ضد د مخالفه رایو د خاموشه کولو او د کورد بلتون غوښتونکو پر ضد د ګامونو پورته کولو لارې هغه عناصر دي چې ښکاري د ترکی دراتلون کی شکل با جوړ کړی. مقاله لیکي په پاکستان کې داسې حالات په 1978 لسیزه کې مخه تراغلی وو، تر اوسه ترې د وتلو هڅې کوي. په 1978 لسیزه کې افغان جګړې د پاکستان سیاسي حالات د تل لپاره بدل کړ. مقاله لیکي د طیب اردوغان په سر د پاکستان پخانی پوځي امیر ضیاء الحق په هواد کې د اسلامي سختدریزۍ نظریه پر مخ بوتله او د مینځلارو سیاسي ډلو او فعالانو پر ضد یې کارروایانې وکړې. مقاله لیکي د ترکی په یوې خبری ویبپاڼه المونیټر یو مشهوره خبریال فهیم تستکین د خپل هیواد خلکو ته په ترکی کې د پاکستانایزیشن یا د پاکستان په سر د حالاتو جوړېدو خبرداری ورکړې ده. مقاله د پاکستان د سینټ دفاع کمیټې غړي مشاهد حسین پاړه لیکي نوموړي د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ته د اسلام آباد سفر پر مهال ویلي وو چې ترکی په شام کې هغه غلطي تکراروي کومه چې پاکستان په افغانستان کې کړې وه. مشاهد حسین ویلي وو ترکی چې د کومو تنظیمونو ملاتړ کوي یو وخت به دا د ترکی خلاف شي. نوموړي ویلي د افغانستان په جګړه کې پاکستان یو پارټي جوړه شوې وه او د طالبانو ملاتړ یې تیروتنه وه، او اوس پاکستان د دغه غلطیانو تاوان پوره کوي. مقاله د یو کارپو مایکل کوګلمن په حواله لیکي کله چې ریاستي غړي له غیر ریاستي غړو سره اړیکې جوړې کړي نو د زیاتو خرابو حالاتو ګواښونه پیدا شي. مقاله بیا د یوبل کارپو عارف جمال په حواله لیکي په ترکی کې اسلامي سختدریزي نوې خبره نه ده بلکې دا دوله سیده وړاندې پیل شوې ده. مقاله لیکي زیاتره کارپوهان په پاکستان کې د اسلامي سختدریزي راپورته کېدل د افغانستان د 1978 لسیزې له جګړې سره تړي، خو عارف جمال وایي په پاکستان کې اسلامي سختدریزي د 1950 لسیزې په لومړیو کالونو کې شروع شوې ده. عارف جمال وایي دا هغه خبرې دي چې ترکیه او پاکستان سره جلا کوي. د ترکیې د پیړیو راهیسې یو جغرافیایي وجود پاتې شوی دی او په نفسیاتي توګه یې ځان غیر محفوظ نه دی احساس کړی، خو بیا پاکستان په دې برخه کې هیڅ تاریخ نه لري. نوموړی وایي پاکستان د اسلام په نامه جوړ شوی دی او هسې یې کړي دي چې د هند په څیر جوړ نه شي، خو ترکی ریاست او ټولنه اوس هم تر ډیره سیکولر ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوپینین مجلې په یو مقاله کې په پاکستان کې د خزینه خبریالانو د ستونزو په اړه لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي په هیواد کې د کار په وخت نه یوازې د ښځو جنسي زورونه کېږي بلکې د ټولنې رویه هم د کارکوونکو خزینه خبریالانو په وړاندې سمه نه ده. د مجلې په خبره په پاکستان کې د یوې خزینه خبریالې د ښه کار ستاینه نه کېږي. د دې سربېره دوی د کمې تنخواه او د کم امنیتي انتظاماتو له مسئلو سره مخ دي. نور تفصیل د ملیحه میرزاده نورو.
اوپینین نومي مجله لیکي په پاکستان کې د خبریالۍ په میدان کې ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او کار کول ورته اسان نه دي. مجله لیکي په پاکستان کې د یوې روښان فکرې ټولنې په شان د ښځو د کار ستاینه نه کېږي. د مجلې په خبره د صحافت په میدان کې ورته وار په وار دا یادګیرنه ورکول کېږي چې یوه ښځه ده او په سیاسي موضوعګانو د رپورټونو ورکولو پر ځای له ښځو سره په تړلي موضوعګانو دې خبر ورکوي. مجله لیکي په متنازعه موضوع کار کولو کې هم یوه ښځینه خبریاله مشکلات لري. مجله پوښتنه راپورته کوي چې آیا پر سیاسي مسلو لیکل او یا خبره کول یوازې نارینه کولی شي؟ آیا ښځې دغه صلاحیت نه لري که څنګه؟ مجله لیکي په خبریاله کې د ښځو پر کردار هم خبرې کیږي. کچرې کما ښځینه خبریاله له کوم مهم سیاسي شخصیت سره مرکه کې کامیاب شي، نو دا ویل کیږي چې دا ځکه ممکن وه چې هغه یوه ښځه ده. د دې پر ځای چې د ښځو حوصله افزایي شي لپاره یې داسې جملې استعمالیږي. د دې برعکس که یو نارینه خبریال څخه خبر ورکړي، نو بیا د خلکو رویه بدله وي او ډېره ستاینه کیږي. مجللی کې د دې معنا دا نه ده چې د هر سړی همدغه رویه ده او د کار په میدان کې ښځې زوروي. د مجلې په خبره د ښځو ملاتړ کوونکي نارینه هم شته، خو هغه په اوړو کې د مالګې برابر دي. مجله د کار په وخت د ښځو جنسي زورونه هم یوه مسله بولي. د دې تر څنګ د ښځینه خبریالانو تنخواه هم ډېره کمه وي چې په معاشره کې ورته نورې مسلې هم پیدا کوي. مجله د یوې خبریالې کرن لخلې لیکي چې ادارې ورته د مهارت زیاتولو موقع په لاس نه ورکوي او نه یې د امنیت انتظام کوي. مجللې کې د فیډرل یونین آف جرنلسټ د شمیرو تر مخه په پاکستان کې په صحافت کې یوازې 15% ښځې کار کوي. مجلې کې د دې باوجود بیا هم ریاست د دوی په ساتنه کې پاتې راغلي دي او خزینه خبریالانې له ستونزو سره مخامخ دي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس وخت شوی دی د 19 خبرونې تړون. نو راځي چې ورو چې په دې خبرونه کې نن په د کمی سیمې په اړه خبرې شوې دي. د خبرونه زم همکار بوریوال کاکړ جوړه کړې ده.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونې تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ مو د کوربه پیس هرکلی کوم. دا خبرونه د افغانستان د کونړ ولایت په اړه ده. د خبرونې په پیل کې به درته د کونړ جغرافیه در وپیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واورئ، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو،
د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. دا تړون خبرونه د افغانستان د کونړ ولایت په اړه ده. شای ډیرو اوریدونکو به د کونړ یوازې نوم اوریدلی وي. د دې سیمې له یو مشر، لیکوال او شاعر عزیز سرشار څخه مې وپوښتل چې د کونړ ولایت پر جغرافیا رڼا واچوي. عزیز سرشار د کونړ ولایت جغرافیا داسې بیان کړه.
د کونړ ولایت د افغانستان هو ختیځ کې پروت دی، چې د ختیځ لور ته د چترال، دیر، مومند، باجوړ او د کوزې پښتونخوا سره تقریبا 115 کیلومتره پوله لري، او نورستان، لغمان او د ننګرهار ولایتونو سره ګډې پولې لري.
له عزیز سرشار څخه مې وپوښتل چې د کونړ د مرکز او نورو ښارګوټو په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
د کونړ ولایت مرکز اسدآباد دی، او د دې سره تړلی کونړ چې دی په 14 اداري واحدونو باندې یا ولسوالیو باندې ویشل شوی دی، چې هغه ولسوالۍ اسمار، بر کونړ، چپدره، دانګام، غازی آباد، خاص کونړ، مروره، نارنګ، ناړۍ، نورګل، څوکۍ، شیګل، سرکاڼو او د وټپور ولسوالۍ دي.
اوس پښتنه دا ده چې په کونړ ولایت کې کومې پښتني قبیلې ژوند کوي. شاغلی عزیز سرشار په دې اړه وایي
د کونړ ولایت داسې ولسوالۍ مشته چې صرف یو قوم د پښتنو پکې اوسېږي، او داسې ولسوالۍ مشته چې ګډ قومونه هم پکې اوسېږي، خو په ټوله کې د کونړ هغه ډېر زیات اوسېدونکي یا لوی قوم چې هلته پروت دی هغه صافي دي، چې صافین، مزار درې، باډیل او د پیش دره کې پراته دي. بیا صافین چې دی خپل په دریو په خو یا په دغه ویشل شوي دي، په خیلو باندې چې هغه مسعود دي، ګربز دي، په دې باندې ویشل شوي دي. نور پکې مامونز اوسېږي، مشواڼي پکې اوسېږي، سلارزي پکې اوسېږي، الکوزي اوسېږي، سادات اوسېږي، او نور واړه قومونه هم دي لکه بزرخیل، یوسفزي، مومند، ملاګوري، مومند، ملکزي، لودین، سرکاڼي او د افریدو نه پخوا د کونړ لوی خان میر زمان خان هم چې په خپلو وختونو کې 300 کاله مخکې د هغه پلرین او مشران راغلي وو، هغه هم اوس تقریبا په یو خیل بدل شوي. هغه اصلا افریدین دي، خو د زمانیانو په نوم یادېږي چې اصلي په لمټک کې او د هغې نه بیا راخوښ شوي دي په چغسری کې او په وټپور او په دغه ځینو کې اوسېږي، چې د هغې د کورنۍ دغه تعداد تقریبا اوس 900 کورونو ته هغې هم رسېږي چې سړی ورته د افریدو د قوم یو پښه ویلی شي.
ژوند جواک
د خبرونی په دې برخه کې د کونړی ولس پر ژوند جواک غږیږو. په یاد سیمه کې مې د ټولنیزو چارو له کارپو او مدني فعال عبدالوارث ساپی سره خبرې کړې دي. له نوموړي مې پوښتل چې د سیمې ولس یې پر کومو موکو خوشی کوي.
د خلکو خوښیني عموما د ودونو په مناسبت باندې خوښیني لمانځي، او کله چې داسې بعضي خوښیانو د له امله ځینې جرګې جوړې شي او جرګه په کامیابۍ سره پای ته ورسېږي، نو په دغه حالت کې ډېر د خوښۍ اظهار کوي.
عبدالوارث ساپی وویل په کونړ کې د نور افغانستان غوندې خوشحالۍ په موسیقۍ او اتڼونو نه لمانځل کېږي.
عموما د خوښۍ اظهار دلته یوازې او یوازې په شکر ادا کولو کې دی. یعنی داسې نه ده چې دلته لکه ډول سورنۍ دغه دلته ډېر کم رواج دي، عموما خلک هم ورته په ښه سترګه نه ګوري.
له نوموړي مې وپوښتل چې د دې وجه څه ده. نو هغه وویل
د طالبانو د دورې نه مخکې عموما خوشحالۍ په داسې شکل لمانځل کېدلې چې د چا به زی وشو، یا به داسې د یو جرګې مخالفت موضوع به حل شوه، یا به اختر کې ځین انډیوالان یا دوستانو به داسې یو بنډار جوړ کړ، هغوی به عموما خوشحالۍ په داسې شکل کول چې خپل محفلي ساز و سرود به جوړو. یعنی دلته ډېر خلک اوس هم فلحال شته دی چې اوس یې سپینګیري شوي دي، والدوی ته رباب و منګی او دا شیان زده دي. نو دغه خوشحالۍ نه اوس په هغه شکل چې د طالبانو د دورې نه مخکې وي هغه اوس په هغه شکل نه دي پاتې. دوه ډوله داسې بیانولی شم چې هم ټولنیز حالاتو داسې یو بدلون منځته راوسته، او هم علما کرامو داسې یو عمومي تبلیغ وکړ.
ښاغلی ساپی وویل د دوی په سیمه کې په ټولنیزه توګه د موسیقۍ پر پراخو محفلونو یو ډول بندیز لګول شوی دی.
دا دودیز مسایل دي لکه جرګه شو، اتاړه شوه، نناوات یو دا زمونږ د دې مسایل چې دلته موږ ډېرې قوي ریښې لري اوسه پورې دا فعاله دي. نو بیا د خلکو داسې یو تړه کېښودله چې وروره که چا دلته د موسیقۍ یو ډله یا موسیقي په خپل کوم د خوشحالۍ په محفل کې دوی جوړه کړله نو دوی به ناغه کېږي. هغه ناغه کې بیا حتی زما دومره په یاد دي چې یو وړیا ولس منه وړه دا به بیا کلي ته یا قوم ته دا به ناغه ورکوي. ولې ځینې خلک اوس د دې نه علاوه اوجره کې بنډار جوړوي هغه محسوس یو څو نفره راټولېږي.
د عبدالوارث صافي په وینا د کونړ خلک د خوشحالۍ د موکو برعکس د غم پر وخت په ډېره منظمه او پراخه کچه له یو بل سره غم رازي او مرستې کوي.
ځینې وخت خلک داسې فکر کوي چې دلته ډېر یو غټ سړی مړ شوی دی، د شناخته سړی مړ شوی دی، ځکه په دا جنازه کې دومره خلک دي د بیرون نه چې څوک مېلمانه راغلي. ولې هغه چې کله تشخیص وي چې معلومات وي چې نو هغه یو عادي وګړی د کلیوالو شهید شوی، نو بیا دومره خلک تقریبا د یو بل سره د خواخوږۍ اظهار کوي.
عبدالوارث صافی زیاته کړه چې اشر یعنی په ګډه کار کول د ټولنې د شیګړی او پرمختګ لپاره د کارکونکو ستاینه په شو کارونو کې لکه په ځانګړي توګه تعلیمي چارو کې له یو بل سره مثبت رقابت ساتل د کونړ دولس لشو دودونو ګڼل کیږي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې بیا په کونړ ولایت کې د میرمنو د حقونو حالت ته کتنه کوو. د میرمنو د چارو فعال او لیکواله برښنا شیرزی وای کده د بشری حقونو پر وړاندې کونړ ته وکتل سي نو د میرمنو ژوند اوس حسینه دی لکه پخوا چو.
میرمنو حالت د پخوا څخه ډیر زیات ښه شوی دی. مرکز کې ژوند مسته د خلکو عامه په هواي کړو دا چې منګوري اخیستې دي لکه تعلیم څخه هم د اوچتې شوی دی. خلک دا څه وی دي کونړ پرته چې نو کې دا هم هغه پخوا چې څنګه د خلکو حالت هماغه ساندي هغې دومره آګاهي نه لري.
برښنا شیرزی وویل اوس په ځانګړي توګه د ولایت په مرکز کې د نجونو تعلیم ډیر عام شوی دی او خلک ډیر ارزښت ورکوي.
په مرکز کې خو تعلیم پخوا څخه لا ډېره زیاته ښه شوې ده، ځکه چې مخکې به پانتین لیسانس هغه دلته نه و محصلین اوس پانتون کې ماشاءالله محصلین شته خپل کبه باندې ځي پانتون ته له مخکې به چې څنګه جنکۍ په لسم صنف کې چې لږې به غټې شي نو کورنۍ د خوانه باندې ورته اجازه نه ورکول کېدله.
خو د برښنا په خبره په لری پرتو سیمو کې لا هم د نجونو د تعلیم په وړاندې خنډونه شتون لري. نوموړي وجوهات دا په ډاګه کوي.
یا کوم کلینیک کې کار وکړي، اما کلینیک کې کاغذونه چول کېږي د مخالفین د خواړه چې د نن د غړي خو بله ورځ به درته راځي. د ښځو دپاره ډېرې زیاتې ستونزې دي، په نورو پرتو سیمو کې ستونزې ډېرې زیاتې شته. او په مرکز کې هم لکه څنګه چې ښځې غواړي چې باید کوم کارونه چې د ښځو پورې اړه لري هغه هم ښځو ته نه ورکول کېږي، د سړو له طرفه هغوی ته نه ورکول کېږي. سړي ډکه ډېر زور واخلي نو
برښنا شیرزی په کونړ کې د میرمنو په حواله ښه رواجونه داسې بیانوي.
کونړ کې یو ډېر ښه رواج چې ما ولید یو داسې ورور نه د لور په سر باندې پیسې نه اخیستل کېږي. ډېرې پیسې چې د کانورو ولایتونو کې اخیستل کېږي او هغه زوم مجبوره ده چې هغه مصارف پوره کړي، هغه پیسې ګټ د ورور په نوم باندې هغه په کونړ کې نه. او بل کوم ډېر دومره مصارف چې د نورو ولایتونو ما ولید لکه کابل کې په نورو ولایتونو کې نو کونړ کې دغه مصارف نه کېږي.
برښنا شیرزی وویل کورنۍ باید نجونه تعلیم ته پریږدي او حکومت ته پکار ده چې د کار زمينه ورته برابر کړي.
دا کورنۍ نه چې څنګه درځم نه پریږدي دا یو د تعلیم دا یو د هغه پرمختګ د مخنیوي کوي. دا غوښمن مې دا هیله ده چې خپل لورګانې سانسون دا مکتب د دې تدریسي او ډېرې ادارې څخه چې څه دې په کار کولای نو زما د چارواکو مدا هیله ده چې په ښځو ته باید ښځې باید پرېږدي چې پرمختګ وکړي او په خپله ادارو کې کار وکړي.
د دې سیمې ګټه وټه
د کرنیزو چارو کارپو او کروندګر حاجی جان ولی وای دا چې کونړ ولایت یو غرنۍ ولایت دی نو تر اوسه پکې یوازې درې ډوله قیمتي ډبرې رایستل کیږي او هغه هم په غیر قانوني توګه.
په کونړ کې شب د معدنه چې دي کنه یو رقم د وشپنیش کاڼي دي هغه په خاص کونړ ولسوالۍ کې ډېر دي چې هغه هم یو رقم خړه تیږه ده یو رقم نور کاڼي دي چې هغې ته د مسو کاڼي د مس چې جوړېږي که نه دغه کاڼي لرو یو رقم شګوګل ورته وایي شګوګل د قطرې قطرې غوندې دي هغه هم دغه کېږي ده شته ده دغه درې رقمه معدنې لرو کویلي او د ګاز معدن تر اوسه کشف شوی نه ده دا غیر قانوني راوځي او څه کسان خاص پرسن د هغې کې استفاده کوي.
حاجی جان ولی وویل کونړ په ټول افغانستان کې په ځنګل لرلو کې نوم لري خو اوس یې د ده په وینا له بده مرغه خلکو وهلو ته مخه کړې ده.
کونړ خو په افغانستان کې اول نمبر ځنګلیز سیمه ده کونړ ده که نه او ډېر ځنګلونه یو خو متاسفانه چې دغه ځنګلونه څنګه چې مې درته دغه نور اجناس شو دغسې غیر قانوني لاړ او تقریبا 50% ځنګلونه د کونړ ختم شوي دي یو 50% به پاتې دي خو هم کار پرې روان دی خچه غوران د هغې هم شروع کړې ده خو غیر قانوني روان دی.
له حاجی جان ولی څخه مې وپوښتل چې د کونړ په ځنګلونو کې کومې قیمتي لرګي لرونکي ونې همستا او که څنګه نو هغه وویل
و دلته نختر چې دی هغه اصلي نختر ورته مونږ یو کنه دغه نمونه دي او سرپ ورته وی او کاچل ورته وی چې نمونه دي دا رقم لرګي په پاکستان په ځنګلونو کې هم نشته د افغانستان په نورو ځنګلونو کې هم نشته رقم چې د کونړ دی دا دوه رقمه باندې کار شروع دی د سوځولو دا خو چېړی او ټیټاق او ګورګوره دغه څه نمونه دي بوټي دا د سوځولو دپاره وان شي او کوم چې نختر دي دیار او سرپ او کاچل او دغه نمونه دي دا دغه دپاره آبادۍ دپاره فرنیچر کې جوړېږي او دروازه او کړکۍ دغه شیونه او یا دشي پلان چې اسکار کوي.
حاجی جان ولی زیاته کړه چې په کونړ کې د نورو ولایتونو پرتله د کرنې لپاره مځکه کمه ده نو ځکه یې سبزی او میوې هم دومره نه دي لکه د نورو ولایتونو. له نوموړي مې وپوښتل چې د کونړ ولایت خلک په بهرنیو هیوادونو کې همستا او کنه نو هغه وویل
د کونړ په زیات تعداد خلک شته دی په بهرنیو هیوادونو کې خو زیات پیشه چې زه معلومات لرم یو پاکستان زموږ ګاونډي ملک دی که نه په دې مهاجرت کې ډېر خلک دلته اوښتلي دي نو یو څه خو راوښتلي خو بیا هم اکثریت خلک هلته پاتې دي پاکستان کې ډېر خلک ژوند کوي جرمني کې سابقه د کونړ خلک لږ ډېر وو اوس دې امریکا ته ځینې خلک تللي دي.
نومیالی د دغه سیمه
کونړ ولایت هم د پښتنو د نورو سیمو غوندې د تاریخ په اوږدو کې داسې وګړي زیږولې دي چې د یادونې او ستاینې وړ دي. لیکوال نظام الدین مالیار د کونړ داسې شخصیتونه په درو برخو ویشي له کوم سره چې شای د نورو سیمو خلک لږ بلد وي. نوموړی د ادب په برخه کې د نومیالیو کسانو په اړه وای
منګه دلته یوازې په خلکو باندې وغږیږو چې کوم فرهنګي خلک وي لکه شمس الدین مجروح او همدغس داودین مجروح عبدالخالق اخلاص او د نورو ګڼو نومونه اخیستلی شي. دا شخصیتونه په دلته پیدا شوي دي د فرهنګ لپاره هڅې کړي دي دوی کتابونه لیکلي دي او ضمناً د خلکو په ادارې کې ونډه اخیستې ده.
نظام الدین مالیار په کونړ کې د سیاست او علم د ډګر ځینې کسان داسې یادوي
د علم او سیاست په برخه کې موږ دلته په کونړ کې کولای شو د عبدالرسول امین سر نو یادونه وکړو چې اوس څو کلونه مخکې وفات شو هغه یو سیاسي او ضمناً علمي شخصیت و همدارنګه د عبدالخالق سر د څوکۍ د هغې نه یادولی شو چې یو علمي شخصیت و کونړ له اسدآباد د دم کلي مولوي عبدالخالق صاحب چې یو ډېر علمي شخصیت و.
نظام الدین مالیار وایي کونړ په نظامي برخه کې هم د یادولو وړ خلک زیږولي دي.
منګه د زنو هغه نظامی شخصیتونو چې دلته د تاریخ په اوږدو کې یو څه کارنامې کړي دي لکه د هغې جملې نه کولی شو نظام خان کونړی نوم واخلو چې هغه د استقلال په ګټلو کې پوره سهم درلود او څلورمه جبهه چې د استقلال څلورمه جبهه وه د هغې مشر و او ولسي لښکر یې ځان سره یوځای کړی او د انګریزانو سره ډېر جګړې کړي دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د افغانستان د کونړ ولایت په اړه معلومات واوریدل. لدی سره د خبرونی وخت پای ته رسیږي. راتلونکې اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ. خو د مشال ریډیو اوریدل مه هیروئ.